سلامونه او ستړي مسی وخت سهار 9 بجې سپینند د خالی ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعت خبرونه په یو بلګړی کې مزاب عبد الحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کو. هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. افغانستان ته د پاکستان پارلماني پلاوی سفر او د دې پر ارزښت افغان سفیر سر مرکه د وژل شوی مشال خان مقدمه پاړه د مظاهره او د پولیسو له مشر سره خبري ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړه یو شمیر ریپورټونه لرو. په دوه منی مای کې 19 پروګرام د رنگونو نړۍ وړاندې کوو. په فایل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی. نن به د پاکستان یو 15 کسي د پارلماني وفد په دوه ورځني سفر کابل تزي. عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا اخیستو په مخه د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. امریکا وایي چې د شمالي کوریا لخوا په جاپان او جنوبي کوریا د ایټمي حملو ګواښونه په حقیقت مبني دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق وایي چې نن به د هغه په مشرۍ کې یو 15 کسي د پارلماني وفد په دوردنی سفر کابل تزي. تیر ورځ د خاغلی صادق لخوا د قومي اسمبلی په ویبپاڼه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې په دې سفر کې به دغه وفد د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ترڅنګ یو شمیر نورو افغان مشرانو سره هم ویني. د بیان لمخه په دې ملاقاتونو کې به د دواړو هیوادونو د پارلمان ترمنځ د همکارو په زیاتولو او د شخړو د هواري لپاره د بروترو په ضرورت ټینګار کیږي. په دې وخت کې د پاکستان په پارلمان کې د یو شمیر مذهبي او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. د مردان د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید ویلی دی چې د مشال خان په وجنه کې گرفتار شوی کسان د پاخه ثبوتونو نه پس نیول شوی دی او په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریځ ناسم دی. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې خاغلی سعید زیاته کړه
چې دې کې مختلف تنظیمونه ملګري د سټوډنټ یونینز مختلف پاتو اوی کوشش کوي چې خپل د زمانو تحفظ ورکړي. په دې کې دا خبره بالکل به ان شاء الله تعالی آیا شي چې کوم منځ موږ عدالت ته پېښو او واقعي مولوی شي او موږ ته کوي امید ان شاء الله چې عدالت به انصاف کوي.
تیر ورځ په مردان کې د متحده دینی محاذ د سوري لاندې شوی یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه شوې وه چې د مشال خان په وجنه کې تورن کسان بیګنا دي او زر تر دره دي خوشی کړل شي. پولیس وایي د مشال خان په وجنه کې د لاس لرلو په تور یې د مرکزی ملزم ترڅنګ یو کم 50 کسان نیولې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د مشال خان قاتلینو ته د سخت سزا ورکول غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د کراچۍ په باچا خان مرکز کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال خغلی میا افتخار حسین زیاته کړه
سب نے کہا کہ اس پہ جھوٹا الزام ہے وہ فیک آئی ڈی ہے
ټول ویلی چې په هغه د دروغ تور لګول شوی او په فیسبوک د هغه جالي آئی ڈی وا ځکه موږ وایو چې د مشال سره ظلم شوی او چا چې هم دا کړی موږ غند نه کوو او وختنه کوو چې چا دا ظلم کړي هغه له داسې سزا ورکړي شي چې بیا سوک داسې ونه کی او نه حق سوک ونه وجني
نه دا کې کوئی قانون هاتھ میں نه لے اور ناجائز طریقے سے کسی انسان کا خون نہ بہا.
د روان میاشتې په 14 نیټه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې زده کوونکي مشال خان د یاد پوهنتون د بلوشو زده کوونکو لخوا اسلام ته د سپکاوي په مبینه تور په وهلو ټکولو ووجل شو. پولیس وایي د مشال خان د وجنې سره په تړاو یې په یو کم 50 کسانو کې درې کم 50 کسان نیولې دي. د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان او اورګزو قبایلی سیمې د پرمختګ لپاره ملګرو ملتونو دوی ته $2 میلیون مالی مرسته ورکړې ده. تیر ورځ مشال ایډو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو لپاره د افتونو د نظم د ادارې اسیسټنټ ډایرکټر جنرال میا عادل دهور وویل
دا اورګزو لپاره او د نارت وزیرستان لپاره چې کوم افغان متحدې 7 میلیون یوس ډالر چې کومونه دا الوکیټ کړل دا پروجیکټس د ورته سره اورګزو کې چې کوم پارټیکولرلی اپر اورګزو دی او نارت وزیرستان کې دا پروجیکټس چې کوم دا بزر تر تر شروع شي دا پروجیکټ کې زیاتره هیلپ والا پروجیکټس دی ایجوکیشن والا پروجیکټس دی لایلیهود والا دی شیلټر والا پروجیکټس دی.
خغلی ظهور زیاته کړه چې تر دا مهال 92% کډوال قبایلی سیمو ته ستانه شوې دي او پاتې 8% به زر تر درخ پولیسو ته ستانه کړل شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې په زرګونو اپوزیشن کارکونکو د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه پس له هغې کړې چې سپریم کورټ د ښاغلي شریف او د هغه کورنۍ نه د درغلیو د تورونو په اړه د نورو پلټنو حکم کړی. دغه مظاهره د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په مشرۍ کې وشوه. مظاهره چیانو ژمنه وکړه چې تر هغې به احتجاج جاری ساتي تر څو چې نواز شریف استعفا نه وي ورکړي. څو ورځې مخکې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه په خپل هغه فیصله کې چې د 15 قاضیانو په پینل کې دوه قاضیانو د نواز شریف د نااهلۍ او دریو قاضیانو پریکړه کړې وه چې ښاغلي شریف پر ضد دومره پاخه ثبوتونه نشته چې د څوکۍ نه ګوښه کړل شي، خو دغه د قاضیانو ډلې په خپله پریکړه کې حکم ورکړی چې د پیسو د غیر قانوني لیندین په اړه دې د وزیر اعظم نواز شریف نه نورې پلټنې وشي. امریکایي پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ودانۍ باندې د برید پر مهال د دوی دوه سرتیري وژل شوي دي، خو زیاتوي چې کیدای شي دا دواړه سرتیري د خپلو ملګرو نه په غلطۍ کې په نښه شوي وي. تېره ورځ د پینټاګون ویاند کیپټن جیف ډیویس وویل چې د دې وجنو په اړه پلټنې روانې دي چې آیا دا سرتیری د امریکایي او که د افغان ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د شمالي کوریا لخوا په جاپان او جنوبي کوریا د اټمي حملې ګواښ په حقیقت مبني دی او که د دې پر ضد کاروایي ونه شي نو تباکونه نتیجې به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته په خپله وینا کې ښاغلي ټیلرسن د یاد سازمان په غړو هیوادونو غږ وکړو چې په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه لا نور سخت کړي او د غیر قانوني اټمي او بلیسټک توغندیو د ازموینې له وجې د دې ورسره ډیپلوماټیکي اړیکې محدودې کړي. ښاغلي ټیلرسن زیاته کړه چې په ډېره نیکنتۍ سره په تیرو شلو کالو کې د دې وسلو د پروګرام د بندیز لپاره شوي ډیپلوماټیکي هڅې د ناکامۍ سره مخ شوي. د ښاغلي ټیلرسن په خبره د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو ته په کتو سره وخت راغلی چې په شمالي کوریا فشار راوړل شي چې په دې خطرناک لاره تګ نه منع کړل شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. په روانه غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د پارلماني غړیو یو پلاوی نن کابل ته روان شو. آیا دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو ولاړ حالت بدل کړي؟ افغان سفیر وایي
مخکې له وخته ده چې وایي مګر په ډېرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئات د پاکستان څخه افغانستان ته نه دي تللي.
په مردان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د وژل شوي مشال خان د مقدمې په نړ کې نیول شوي کسان بې ګناه بللې او د شفافو پلټنو غوښتنه یې کړې. خو د مردان پولیسو مشر د دې په جواب کې سوایي
مختلف تنظیمونه ملوث دي د سټوډنټ یونینز او مختلف پاتو هغوی کوشش کوي چې خپل د ځمانو تحفظ ورکړي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د تړون عملي کولو کمیشن مشر خپل اکرم خپلواک وایي د حزب اسلامي ځینې بندیان به نن خوشې شي.
د بندیانو دوسیه بشپړې سوي. لومړنۍ لست ترتیب او د ولسمشر فرمان هم لاسلیک شوی دی. د حزب اسلامي اوله ډله بندیان به نن شنبه خوشي سي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال لیډو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت. د پاکستان یو پارلماني پلاوی نن له اسلام آباد کابل ته رهي شوی دی. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په مشر کې د پلاوی بل افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني او د دواړو بادونو پر اړیکو به خبري ورسره کوي. د وداسیال کې دا چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ دواړو خزه خبرو اترو لړۍ وروسته بیا سراجیر د دې سفر په اړه نور تفصیل راکوي.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې پوتلون کې ډلې کې شامل ځینې غړو وویل چې دوی هیله لري چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه او غوره تعلقاتو پیل وګرځي. د دوی په وینا چې په دې سفر کې به د دواړو خواوو درېدلي مذاکرات بیا شروع شي چې لکه بل به د حکومتونو ترمنځ هم تعلقاتو ته وده ترلاسه شي او دا رنګ به د دواړو هیوادونو د پارلیماني غړو ترمنځ هم اړیکې سیوا شي. د دې غړو په وینا چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم کونه دی او د دوی د خطا لوکاتو لوجبې ولسونه پرمختګ وکړي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د خبريال او د افغان چارو تزیه کار طاهر خان نه پدی اړو پختل نو هغه دا سفر د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټور وګرځولو او وی ویل
ډیر امکانات شته چې کم د افغانستان د پاکستان نه ګیلی دي نو هغه د وفسره هغه شریکول شي. نو د پاکستان افغانستان هغه مسلې خو ډیر زیات دي. په یو سفر کې خو ګمان نه کوم چې هغه هر مسله به حل شي، لیکن مهمه خبر د ټولو نه دا هم دا چې یو خود واړه خیزتو غبان دی اغه رابطه به حال شوي. دویمه دا چې د افغانستان د مشرانو کم سفرونه چې پاکستان ته د وړاندې نه په پام کې نیولې شوی د هغه سفرونو ته هم اوس لار به زما یقین دا دی چې هغه د دې سفر د کابل نه پاکستان د وخت نه هغه تم لار سمې دي شي او کدا سفرونه د غرنګ به حال شول نو بد اعتمادیم ختمې دي شي.
پترن کې ډله کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، د عوامي نشتل ګوند غلام احمد بلور، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله، د جمعیت علماء اسلام فیډلی اکرم خان دورانی، د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د پاکستان پیپلز پارټي سید خورشید شاه او نوید قمر، د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود او د فاټانا د قومي اسمبلی غړي ڈاکٹر غازی گلاب جمال پگڈون جو شمیر نور مشران شامل دی. سیرات زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
هلته به د اسلام آباد لپاره افغان سفیر عمر زخیلوال د پاکستاني پلاوی سفر ته زیات ارزښت ورکوي. نوموړی وایي دا لومړی ځل دی چې یو پلاوی له صلاحیتونو سره کابل ته ځي. د مشال ریډیو همکار امه شبر څو ورځې وړاندې د مرکې پر مهال له ښاغلي زخیلوال د پاکستان پارلماني پلاوی د سفر د ارزښت په اړه پوښتنه کړې وه.
په دې سفر کې بدوی د افغانستان د ولسمشر سره تفصیلی ناسته لري. البته د افغانستان د نورو مشرانو سره به هم دوی ناستې ولري، مګر عمده ناستې د افغانستان د ولسمشر سره ده.
زخیلوال صاحب، تاسو څه هیله لري چې د دې هیئت له تک سره به د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي؟
مخکې له وخته ده چې وایو، مګر په ډېرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه رسیدلې. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دی. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دی او د یو سلسله وړاندیزونو سره دی. اج وړاندیزونه به څه وي؟ هغه حکومت اوسنی معلوم خپل د پاکستان د لومړي وزیر او همدارنګه د نور مشرتابه په ورته سبن ځنی پیغامونه لري او همدارنګه فرصت ورک کافی اندازه وګد مجلس په افغانستان د ولسمشر سره ولري په تفصیل سره په ټولو ستونزو په ټولو اړخونو د اړیکو باندې وغږیږي. اړیکې په کم ځای کې دي، نه یوازې په دې کې به بحث په دې کېږي چې اړیکې ولې په دې په وسنی ډول باندې خرابې دي، بلکې څنګه ښه کېدای شي. د افغانستان وړاندیزونه دي، د پاکستان وړاندیزونه دي، توافق په کوم ځای کې دی، اختلاف په کوم ځای کې دی، او بل اخره امیدواری زموږ دا ده چې خپل تاثیر به ولري په خپل ځای باندې. دلته یوازې د حزب اقتدار نمایندګي به نه کیږي، بلکې د ټولو احزابو نمایندګي به کیږي. نو وخت کې چې دغه شی یو جامع هیئت الفلاشي او د اغیزې نه د دوی قناعت حاصل شي د افغانستان د مشرتابه کمرنجونو سره او بیرته یو سلسله پیشنهادو سره دوی راشي، دوی تقریبا د دریمګړي روز دل د پاکستان په لوبه ولې شي، نو تا باندې تاثیر به ونه وسی. خدای دې وکړي چې تاثیر یې د پام وړ.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروي
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو.
د خیبر پښتونخوا په مردان کې د جمعې پر ورځ د بیلابیلو ګوندونو یو اتحاد د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې په تړاو د روانو پلټونو په اړه غونډه کړې ده. د ټلوالي غوښتنه کړې چې د مقدمې د شفافه پلټنه وسی. مشال خان د اپریل په 13 نیټه کارجن بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور وژلی و. وروسته پولیس وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه دی کړی. دا اتحاد د مرګ وروسته جوړ شوی. تفصیل له پېښور شبرجان راکوي.
دغه جلسه په مردان کې د متحده دینی محاس په نوم باندې تنظیم دي چې په ټول دینی سیاسي ګوندونه هم دي او دغه شان ټولنې پکې هم دي. لږ شبوان دي دغه متحده دینی محاس چې کوم مشر دی او د جماعت اسلامي ضلعي امیر هم دي د مردان مولانا ډاکټر عطارحمان صاحب سره زموږ خبره تر اوسه دا وینم دغه پښتنو کو دا ویته ویني چې دوی سره سیاسی ګوندونه هم چې په پاکستان مسلم لیگ نه علاوه د جماعت اسلامي جنیس او مسلمان فضل الرحمن ډله دغه شان د دوی په وینا د مدني ټولنې غړي وسیلان او ځوانان هم دي سره شامل وو. دوی دغه غوښتنه وه چې د دوی په وینا چې د دوی کیس چې کوم پلټنې یا ساینسي بنیادونو باندې وکړی شي او دې وخت کې نه چاته د دوی په وینا نه چاته شهید دی لیکېږي او نه چاته ملزم، بلکې پلټن دې وکړي شي د هغې وروسته بیا چې کوم دی دغه کسانو دغه کسان دي یا عمر شي یا سزا ورکړي شي. دوی دا هم ویل چې کوم کسان دي چې نیول شوي دغه بېګناه باید هغه زر تر زره خوشي کړي. او دې نه علاوه دوی د صوبایي حکومت نه دغه شان د عدالت نه او د پولیس نه هم د صفا پلټنو غوښتنه وکړي. دا پلټنې د ښکاره په ښکاره ډول کې چې ټول خلک ته خبر شي.
دا هو شبیر جان د خیبر پښتونخوا د مردان پولیسو بیا وایي د عبدالولي خان پونتون د زدکونکو کې مشال خان وژنې په مکتمه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو د زدکونکو سازمانونه لاس لري، نو ځکه هغه هڅه کوي چې نیول شوي تورن کسان وژغوري. ډاکټر میا سعید نن د ځانګړي مرکې پر مهال وویل چې پولیسو د مشال خان د وژنې په تور 9 کسان پیژندلي چې پکې 8 نیولي او پاتې دوه کبالي سیمو ته تشدیدلې دي. نوموړي دا خبره تر هغه یو ورځ وروسته کړې چې جمعې په ورځ د مختلف سیاسي ګوندونو اتحاد متحده دینی محاذ په مردان کې د مظاهرې پر مهال د مشال خان د وژنې په تور نیول شوي کسان بې ګناه وبلل او شفاف پلټنو غوښتنه وکړه. د مرکې پر مهال د مردان پولیسو مشر ډاکټر میا سعید پوښتلي چې آیا په رښتیا هم بې ګناه کسان نیولې دي؟
یو منځل هم دا انکار نشي کولی چې زه په دې کې نه یم، ځکه چې موږ باقاعده غږ انتظار کړی او خاص کر موږ هغه ملزمان چې کم په دې وحلو کې انوالو وو هغوی نیول دي. حالانکه هلته کې ډېر لکان داسې وو چې کم ګیر چاپېره ویډیو جوړول او تماشې کولې. موږ کوشش کړی چې ایون هغه هم موږ په دې ټچ نه کړو، ځکه چې موږ دا غوښتل چې دې کې که موږ د سټوډنټس ډېر انتهایي فیوچر په دې کې د هغوی خرابېدو امکان دی چې کوم دا کیس دی. نو دا چې هېڅ قسم نه څوک سیاسي پارټي ثبوت راوړی شي او نه هغوی سره ثبوت دی، بلکې چونکې دې کې مختلف تنظیمونه ملوث دي د سټوډنټ یونینز د مختلف پارټو، ځکه بنیادي طور باندې دا خبره اوچتېږي او په دې کې باقاعده هغوی کوشش کوي چې خپل د ملزمانو تحفظ ورکړي. ادروایز په دې کې هېڅ قسم داسې خبره نه ده. او چونکې دا جی آی ټي جوړ ده او جی آی ټي کې مختلف انټیلیجنس ایجنسی هم انوالو دي چې هغه پولیس سره تعلق هم لري، خو په دې کې دا خبره بالکل به انشاء الله تعالی آیا شي چې کوم منظم موږ عدالت ته پیښتو او باقاعده ملوث شي. او موږ ته قوي امید دی انشاء الله چې عدالت به انصاف کوي.
د مشال خان د کیس په معاملہ کې تازه ترین اوس دا وخت څه دی د مقدمه په حواله؟
بیسیکلی خدا سپه دی چې موږ دې کې کوشش دا کړی چې یو بې ګناه کس ته کې موږ دې وکړو. د دې لپاره موږ انتهایی چې کوم څه کړی په لږه کې څو کلکشن موږ کړو، یوکه ټول امپورټنټ خبر دا و چې موږ کوم ویډیو ایویډنس شروع کړی راغلی. هغه ویډیو ایویډنس په بنیاد باندې دا کسان انډیفای کړی یا هغه په څه فردر انټرګیشن کې موږ زمانه دا پته ولګیدل چې نور کوم زمان ته په دې واقع کې ملوث وي دا وی آی ویټنس کوم ټو کوراپریټ ان چې کوم ایویډنس هغه په بنیاد باندې سو فار وی بین ایبل ټو ایډنټیفای 49 جان پٹکڑ دے انشاء او هغه د منډل
شو. او ډاکټر صاحب په دې کې تاسو چې کوم اصلي قاتل دی هغه یعنی چې په هغه شک ته سیاسل کس دا دی، نو هغه سره هم څه خبرې کړې دي؟ هغه څه ویلې دي؟
جی بالکل بالکل جی مونږه چې کوم په دې کې مې نه کیو دې پرایم کیو دې مونږه چې کوم تاسو ویلې شي چې ټول زمونږه چې کوم مزل دی هغه دا دی چې په مشال باندې فایر کړی هغه څه مونږه بالکل ګرفتار کړی دي جی. او خپل انیشل سټیټمنټ کې هغه بیان ورکړي چې موږ خپل د جرم چې کوم اعتراف کوي او دا خبره هغه بالکل مانی چې هغه دا جرم کړی دی. او په دې کې اوس فردر عدالت په توګه باندې موږ کوم په دې کې ډېر زیات امکان دا دی چې هغه خپل اعتراف بیان دا د رجسټریټ مخکې دا خپل ورکړي. جی د دې نوم عمران دی جی او د دې مالکان د پلیر سیدن کې او د مشال جرنالیزم
او ځی کې راکسب دا یو سازش شو کدا بساسي او بلوا ولا چې وشولا او غغو او چاتو خلګوي چې د کس د توین اسلام توین کړي دي بس راځي وجنه کنه شاته یو پرمو نظم پلانو ساس تحقیق سوای
په دې لر کې دا خبر نه کوم چې سپیکولیشن نه ده پکا اوس اوريدي د موږ جوینټ انویسټیګیشن ټیم چې په دې کې د پولیس د انویسټیګیشن ایجنسی نه علاوه نور انټلیجنس ایجنسیز په دې کې حصه دي. نو زه غواړم چې موږ دا تفتیش چې کله پورې مکمل نه شي په دې باندې کمل کړو.
دا د مردان د پولیسو مشر ډاکټر میا سید. بلخو به دا ونیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری پښتنه کړی چې د مشال خان غوژن کته دی له قانون سره سم سزا ورکړي. سیمه افتخار حسین د خبر پرون په بچا خان مرکز کراچی کې د خپل ګوند دی غونډې ته د وینا پر مهال کړي. مشال خان د اپریل په 14 نیټه په عبد الولی خان پونتون کې کارجن وبلوګرو وشل یو د وژنې پر ضد په پاکستان کې لارینونه غونډې سوي چې په کې د مشال خان د قاتلانو د نیولو او غوته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. نور حال له کراچی محمد عمران راکړي.
په عبدالولی خان پوهنتون کې د اپریل پر 14 نیټه وژل شوي زده کوونکي مشال خان په اړه میا افتخار حسین ویل چې د سپریم کورټ مننه کوي چې په دې معاملې نوټس واخیستو او د پلټن وروسته باید نیول شو ملزمانو ته د قانون مطابق د سخت نه سخت سزا ورکړل شي چې داسې بیا څوک هم قانون په لاسو کې وانخلي. ټول ویلي چې په هغه د دروغ تور لګول شوی او په فیسبوک د هغه جالي آی ډی وا ځکه موږ وایو چې د مشال سره ظلم شوی او چا چې هم دا کړې موږ غنده نه کوو او غوښتنه کوو چې چا دا ظلم کړي هغه له داسې سزا ورکړي شي چې بیا څوک داسې ونه کی او ناحق څوک ونه وژني. دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ویلي چې د کراچۍ په شمول په ټول ملک کې د ولس تراپیخې د شناختی کارډونو مسلې هواري کړې شي او هغه په هر خار کې میشتي حق لري چې هم هلته ورته شناختی کارډونه ورکړل شي. دوی ټول پاکستان په شناختی کارډونو کې دوه پتی منل کیږي خو د پښتنو دوه پتی نه مني. بیا خو دا شناختی کارډ د ټول پاکستان لپاره بدل کړی شي. موږ پاکستانیان یو او پښتانه که په کراچۍ کې دي که په خیبر پښتونخوا بلوچستان او یا پنجاب کې میشتي دا غوی سره د نورو پاکستانیانو پر رنگ سلوک وکړي شي. دا عوامي نېشنل ګوند سند څنګه مشر سینیټر شاهی سید په دې موقعه ویل چې د مئی پر 28 نیټه به د ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان راځي. نو باید ټول کارکنان د هغه د راتګ او جلسې لپاره تیاریانې وکړي. په یاد غونډه کې د ګوند صوبایي چارواکو تر څنګ په ګڼ شمیر کې عامو کارکنانو هم ګډون وکړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تمه ده چې نن د ګلبدین او کتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لومړی ډله بندیان خوشې سي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو کمیسن مشر وايي د ولسمشر فرحان هم لاسلیک شوی د بندیانو لومړی لیستم ترتیب شوی. تر دې مخکې د حزب اسلامي مطبوعاتي مسول ویلو چې د جمعې پر ورځ به د دوی یو ډله بندیان خوشې سي. سالم اصلي په داړه رپورت راکړي.
په پام کې ده د حزب اسلامي لومړی ډله بندیان نن شنبه خوشې کړای سي. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوی بچي د دې ګوند اوله ډله بندیان شای د جمعې پورز خوشی سي. اکرم خپلواک چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې د عملی کولو د کمیسیون مشري کوي تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې د حزب اسلامي دغه غړي په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. د بندیانو دوسیه بشپړې سوي. لومړنی لست ترتیب او د ولسمشر فرمان هم لاسلیک شوی دی. که خدای کول د حزب اسلامي اوله ډله بندیان به له طرز العمل سره سم نن شنبه خوشی سي. د لومړی ډله خوشی کیدونکو بندیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. خوشاغلی خپلواک وی ګڼ بندیان به په ډلو ډلو د رسمي پړاوونو تر بشپړېدو وروسته خوشی کیږي. دغه بندیان د سولې د هغې موافقې له مخې خوشی کیږي چې تیر مریز کال د تلیا میزان پراتمه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ لاسلیک سوه. د حزب اسلامي یوې سرچینې په ځواک خبري اژانس ته ویلي دوی د خوشی کیدو لپاره د شاوخوا 2500 بندیانو لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په لغمان کې دی نن په یوه عامه غونډه کې په داسې حال کې راڅرګندیږي چې پرون جمعه په همدغه ولایت کې له ځینو دولتي چارواکو خپلو پلویانو او سیاسي رهبرانو سره کتنې درلودې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جمعې پر ورځ په خوست کې د افغان مجاهدینو د بریالیتوب 15مه کلیزه د یشمیر په خوانی جهادي کمانډانانو او ځای اوسیدونکو په ګډون ولمانځه سو د غونډې وناول وویل په افغانستان کې روان ستونزې او ناخوالی هغه وخت را منځ ځي چې خلک سره یو موټی سي. بلور ته خوست والی هم د یواد حالات په کتو اندښنه شو د لیکاستان ناخوالی د ختمون لپاره ټول ملت یو لاس نسی نو د افغانستان د خلکو د جهاد لاسرولنه به ګټه ونه لري. نجیب الله خیر ریپورت راکوي.
دوی یاد سرګندونی د جمعې په ورځ په هغه غونډه کې وکړي چې د سلګونو ځایي اوسیدونکو په ګډون په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د 15مې کلیزې د لمانځنې په مخه جوړه شوې وه. یو تن پخوانی جهادي قومندان مدیر قاسم مشال راډیو ته وویل
موږ په خپل ځون نیم بتکی شو، موږ خپل پیداوار ولرو او خپل د بل د خارج دغه لوس د نیول نه خلو شو. په هغه وخت کې موږ حالات بالکل خالي وسمه بلچا تملوس نیول دی بلچا مړې خرو.
یو بل تن سپینګری وای سوار لسکاله په جهاد کې برخه اخیسته او په دا ورسته موده کې په دې بوخته چې د وژل شو مجاهدینو کورنۍ او اولادونو ته حق وغوړي. نو موړی وای اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول افغانان یو موټی شي او په ګډه د سولې لپاره کار وکړي.
نو مې اجیتاتر کومندان نن راځي ګورره په سټو مې سټي وښله کسه د بل ورځ مړ کړ. دا څوک دی؟ دا ما خل خانه ده چې کلمه وای دا ټول ورونه دي، دا خاوره دی موږ ده، دا اسلام دی موږ ده، دا کور دی موږ ده، دلته سره ورونه سي په داسوله کې ټول شریکت وکي.
بلخوا خوست والی حکم خان حبيبي هم په خپل خبرو کې ویل چې افغانان د خپل نظام د اقتصادي ځان بسیاني فکری سیاسي او کلتوري خپلواکي او د هواد جوړولو لپاره کارونه کوي نو له قرباني یو به مطلوب نتیجې تر لاسه نشي.
راځي چې د دې هواد لپاره مشر اول غاړو او داسې کار وکړو چې په اقتصادي لحاظ دا نظام خپلواک، په سیاسي فکری او کلتوري لحاظ دا نظام او دا ټولنه خپلواک وشي، بیا به زموږ هغه سر قرباني نتیجه ورکړي. کله چې سر مو په سیل لاهو دا قرباني مو سیل لاهو کړی دی.
دیادوانی ورده 15 کال وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن و سوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د 1921 مریز کال د ثور په اتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خو د مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نشو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې.
فریډم هاوس په نامه یو غیر دولتي اداره وایي چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې رسنۍ په بشپړ توګه آزاد نه دي. د ادارې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې دا مال د نړۍ 20% آبادی جزوی آزادی رسنۍ لري، خو 15% آبادی بیا په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چرته چې میډیا آزاد نه ده. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه ریپورت یې سره له مومند وړاندې کوي.
فریډم هاوس په نامه امریکایي میشته غیر دولتي ډله وایي چې د نړۍ یوازې 43% آبادی په داسې هیوادونو کې اوسیږي چیرته چې رسنۍ آزادې دي. دغه ډلې د اپریل په 28مه خپل خپور کړي کلنی ریپورت کې ویلي دي چې په وروستۍ څه باندې یو لسیزه کې تیر کال د رسنۍ آزادي تر ټولو کمه وه، چې وجه یې په زورواکو حکومتونو کې د خپلواک رسنیو پر ضد کاروایانې او په جمهوري هیوادونو کې خبریالانو او رسنیو ته دړکې وي. په فریډم هاوس کې یو څېړونکی ایلن اگی کاین د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه ته تیر ورځ وویل چې د رپورت لمخې افغانستان په هغه هیوادونو کې راځي چیرته چې رسنۍ په جزوي توګه آزادې دي.
افغانستان امپروو په قوانینو کې د زینو بدلونونو لکبل افغانستان خوشوي، کوم چې د رسنو د آزادې په لور د موجوده انتظامی یو خګام دی. البته د مخ په زیاتیدونکو خراب امنیت لکبل د خبريالانو په خوندې توګه د خپل کار تر سره کولو صلاحیت اغیزمن کیږي.
په ریپورت کې راغلي دي چې دا مهال د نړۍ 20% آبادی د رسنیو په برخه کې جزوی آزادی لري، خو 15% آبادی بیا په داسې هیوادونو کې اوسیږي چېرته چې میډیا آزاد نه ده. د پریس آزادۍ 2018 په دې ریپورت کې د 199 هیوادونو دننه د صحافت د آزادۍ جایزه اخیستل شوې. په دې کې د خبرې جاج اخیستل شوی چې په دغه هیوادونو کې د رسنیو آزادي په بشپړ توګه ده که جزوی ده او که بیخي نشته. امریکایي میشته غیر دولتي اداره فریډم هاوس وای په هغه هیواد کې صحافت آزاد وي چرته چې د سیاسي خبرونو په ریپورتینګ کې ستونزې نه وي، د میډیا په چارو کې د ریاست مداخلت کم نه کم وي، خبريالان پکې خوندي وي او رسنۍ تر قانوني او اقتصادي فشارونو لاندې نه وي. فریډم هاوس په نامه امریکایي میشته غیر دولتي ډله په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې زورواکا حکومتونو د رسنۍ پر ضد خپل کاروایانو ته دوام ورکړي. همدارس په ځینو جمهوریت ملکونو کې هم حکومتونو د سه کوششونه شروع کړي چې د غیر حکومتي رسنیو شهرت ته تاوان ورسوي او حکومتي رسنۍ تر خپل اغیز لاندې راولي. د رپورت لمخې په یوراشیا هیوادونو کې یو هیواد اهم داسې نشته چېرته چې رسنۍ په بشپړه توګه آزادې وي. همدارنګه د رپورت لمخې د مرکزی ایشیا 15 هیوادونه کازاکستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د هغه هیوادونو په سب کې راځي چېرته چې رسنۍ آزادې نه دي.
اسرار لمومند اوسم دولسمه بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې یو 15 کسیزه پارلماني وفد په دوه ورځني سفر کابل ته رسیدلی. په دې وفد کې د پاکستان په پارلمان کې د یو شمېر مذهبي او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. د مردان د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید ویلي دي چې د مشال خان په وجنه کې گرفتار شوي کسان د پاخه ثبوتونو نه پس نیول شوي دي او په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریز ناسم دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د مشال خان قاتلینو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان او رغزو قبایلي سیمې د پرمختګ لپاره ملګرو ملتونو دوی ته $2 میلیونه مالی مرسته ورکړې ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې په زرګونو اپوزیشن کارکوونکو د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه پس له هغې کړې چې سپریم کورټ د ښاغلي شریف او د هغه کورنۍ نه د درغلیو د تورونو په اړه د نورو پلټنو حکم کړی دی. دغه مظاهره د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په مشرۍ کې وشوه. امریکایي پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تراوډرونکې یوې ودانۍ باندې د برید پر مهال د دوی دوه سرتیري وژل شوي دي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د شمالي کوریا لخوا په جاپان او جنوبي کوریا د ایټمي حملې ګواښ په حقیقت مبني دی او که د دې پر رد کاروایي ونه شي نو تباه کونه نتیجې به یې رامنځته شي.
مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت قبایلي سیمې په صوبه کې د شاملولو نه متعلق خپل دریض حتمی ګرځولی دی او وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې موجوده حالاتو کې فاټا د خیبر پختونخوا برخه ګرځول د ټولو شخړو واحد او مستقل حل دی. ورځپاڼه لیکي چې فاټا د خرابو حالاتو له وجې د ترقۍ په ځغل کې تر ټولو شاته پاتې سیمه ده. دینه علاوه په قبایلي سیمو کې نه صرف غربت او بیروزګاري زیاته ده بلکې د سیمو اولس د بنیادي سهولیاتو نه هم محرومه دی. ورځپاڼه لیکي چې فاټا په قومي بهیر کې شاملولو لپاره اصلاحات واقعي چې یو لوی کار دی خو د افسوس خبره دا ده چې دا اصلاحات په غیر ضروري توګه ځنډول کیږي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې په فاټا کې په اصلاحاتو څوک څه اندېښنې لري او یا څه تجویزونه ورکول غواړي نو هغوی دې هم واورېدل شي خو ضرورت د دې خبرې دی چې په اصلاحاتو دې زر تر زره عمل درآمد شروع کړي شي چې ورسره قبایلي سیمې هم ترقی وکړي. جنگ ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دی خو د دې باوجود امریکا په شمالي وزیرستان کې ډرون حمله وکړه. ورسپانه لیکي چې تر څو په پاکستان کې د وسلوالو د خاتمې د کوششونو خبره ده نور د الفساد عملیاتو د لارې په ملک کې تر ډیره حده یا خو وسلوال وجلې شوی دي او یا نیولې شوی دي او په تیرو څو ورځو کې امنیتي سرتیرو د خفیه معلوماتو په اساس د فاټا په شمول څلور وانو صوبو کې عملیات وکړل چې پکې اته وسلوال وجل او نه یې نیولې دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان فوج د عملیاتو وروسته د امریکا لخوا د ډرون حمله کول غیر ضروری ده او نه پر اطلونکو کې څه ضرورت شته. نو یاد ملک لپاره کار دی چې نه صرف دا حمله دی ودروي بلکې د پاکستان د خود مختاری دی هم احترام وکړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې د ډرون حملو له وجې په خلکو کې بیچینی پیدا کیږي نو امریکا لپاره کار دی چې ډرون حمله دی ودروي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستانی چارواکو لپاره کار دی چې د ډرون حمله پر ضد احتجاج وکړي او امریکا ته دا احساس ورکړي شي چې د دوی دا حمله وسلوال د ملک په مختلفو برخو کې حملو لپاره راپاروي نو په کار ده چې امریکا ډرون حمله په مکمله توګه بند کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د افغانستان په شخړه کې ولسی وګړو او په تیر د ماشومانو په نشه کې دوه تکتنه کړې ده. بلخوا فارن افیرز مجلې د ایران د انرژي موجوده ذریعو او د متبادلو لارو چې لامل یې چاپیریال ته کم نقصان رسیږي په اړه لیکنه خپره کړې. وایي چې د انرژي د متبادلو ذریعو په استعمال سره دغه هیواد ته ګټه رسیدای شي. د دوه مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بشری حقوقو سار نړیواله اداره لیکي چې د 2018 کال په لومړی او دریم میاشتو کې په افغانستان کې دولسي مرګ جوبلې لشمیر سره سم په دغه هیواد کې د خونړې شخړې لامل ماشومان په دوامدار توګه ځپل کیږي. اداره لیکي که څه هم په دغه موده کې ولسی مرګ جوبله کې اوازې 2% کمې راغلي دي، خو د تیر کال هم دغه موده کې موازنه وشي نو د روان کال په لومړی او دریم میاشتو کې د ماشومانو ځاني نقصان 18% زیات شوی دی. د تلفاتو شمیر د دریو یوه برخه ماشومان جوړیږي. هیومن رائټس واچ لیکي په افغانستان کې د روانې شخړې لامل ولسی وګړي ځپل کیږي. د ادارې په خبره طالبانو او له داعش وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو نورو ګروپونو د روان کال په لومړی او دریو میاشتو کې په ښاري سیمو کې د ځانمرګو او نورو بریدونو په واسطه ولسی وګړو ته ځاني زیان رسولی دی. د فروری پر 11 طالبانو په لشکرګاه کې د افغان ملي پوځ سرتېري په نښه کړل. په دغه برید کې 8 ولسی وګړي هم وژل شوي ول او 8 پکې ژوبل شوي ول چې پکې په لارو کوڅو کې کارکوونکي ماشومان هم شامل ول. بلخوا فورن افیرس مجله لیکي داسې نښ ښکاري چې ایران د انرژۍ هغه متبادلې لارې ولټوي چې ورسره چاپیریال ته زیان نه رسیږي. مجله د هغې وجه دا ښیي چې ایران د نړۍ د قدرتي ګیسو تر ټولو زیات ذخیره لرونکو هیوادونو کې په دویم نمبر دی. د دې تر څنګ په دغه هیواد کې د تیلو پیداوار هم زیات دی. مجله لیکي ایران د بجلی کورنۍ ضرورت په حیاتیاتي ایندن لکه تیلو او ګیسو باندې پوره کوي او د بیا استعمال وړ انرژۍ وسایل نه کاروي. د انرژۍ نړیوالې ادارې د 2014 کال شمیر ښیي چې په ایران کې د بجلی پیدا کولو مهمه ذریعه طبیعي ګیس دی چې له لارې یې هره ګنټه تر 1,95,000 ګیګا واټه زیاته برېښنا تولید شوه. د دې پرتله د اوبو، اټمي او هوا په ذریعه یوازې 19,000 ګیګا واټه بجلی فی ګنټه پیداوار و. مجله لیکي که ایران د انرژۍ بیا استعمالیدونکو ذریعو باندې توجه ورکړي نو ممکن ده چې په نړیوال مارکیټ کې زیات تیل او ګیس خرڅ کړل شي. دغه صنعت ته د توجه ورکولو سره کیدی شي چې ایران په پاریس کې شوې د هوا د بدلون موافقې لاندې کړې ژمنې پوره کړل شي. د اقلیم د بدلون موافقې له مخې هیوادونه باید د 2030 کال مخکې د زهرجنو ګیسو اخراج کم کړي. دا وخت ایران د بیا استعمالیدو وړ انرژي 200 میگا واټه ده او تمه کوي چې راتلونکي کال پکې 15,000 اضافه وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر وايي په اروپای اتحادیه کې د ترکیې پر غړیتوب لان کړي سره خبرې نه دي ځنډېدلې. فدریکا موګرینی ویلي کانکره د پام وړ شرایط پوره کړي، دا هیله منه ده چې په دې اړه خبرې دوام وکړي. دغه تر څرګندونو مخکې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران په مالټا کې سره جرګه شول او په دې ټولنه کې د ترکیې پر غړیتوب بحث وکړ. سالم صالح رپورټ راکړي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسی مشر فدریکا موګرینی د جمعې پر ورځ ویل په اروپای ټولنې کې د غړیتوب لپاره له ترکیې سره خبرې اترې په چاپه نه دی درېدلې. د هغې تر خبرو مخکې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د مالټا په پلازمینه والیتا کې په دې اړه غونډه وکړه. دوی په دې ټولنې کې د ترکیې غړیتوب ته لاره پرانیسته پرېښوده. دا په اصل کې ده چې له 2 میاشتو راهیسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او انقرې ترمنځ لفظي شخړې روانې دي. دغه وزیران وروسته له هغې سره جرګه سول چې ځینو هیوادونو غوښتنه وکړه په اروپایي ټولنې کې د ترکیې پر احتمالي غړیتوب باید خبرې اترې په چاپه ودرېږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی پرون جمعه په مالټا کې تر غونډې وروسته وویل د غړیتوب پروسه ځنډول سوې یا درول سوې نه ده، بلکې ادامه لري. تاسو به پوهیږئ دا مهال د مذاکرو د نوي پړاو پر پایل کار نه کوو. دویمه دا چې ترکیه ته په دې ټولنه کې پر غړیتوب د مذاکرو شرایط معلوم دي او دغه هیواد ور باندې ښه پوهیږي. په مالټا کې دا غونډه په داسل کې وسوه چې په ترکیه کې د اپریل پر 14 ټول پښتنه وسوه او له مخې د ولسمشر صلاحیتونه زیات شول.
دغه راز د ترکیه ولسمشر په وروستیو کې د اروپایي ټولنې پر څو غړو هیوادونو سخت انتقاد کړی او ځینې یې له نازیانو سره تشبیه کړی دي. د تیر کال په مارچ میاشت کې اروپایي ټولنې له ترکیه سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په دې ټولنې کې د ترکیه د غړیتوب پروسه ګړندۍ سي. د ترکیه اتباع به کولی سي له ویزې پرته د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د هغې موافقې له مخې اروپا ته د پناه غوښتونکو د لویې جوپې د مخنیوي په بدل کې انقرې ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالي مرسته ورکول کېده. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې نورو علی رتبه چارواکو په وارور د هغې موافقې د پسخه کولو خبرداری ورکړې، ځکه د دوی په وینا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب پروسې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په خپل اردوغان په دې اړه شک څرګند کړی چې آیا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شاملېدو لپاره له دې اتحادیې سره د مذاکرو دوام ته اړتیا سته که نه. د ویلي په دې ټولنه کې شاملېدل نور د ترکیې لپاره لومړیتوب نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ځوانانو ملي بنسټ وایي هغه وخت را رسیدلی چې د نړیواله ټولنه د ترګری د لمنځلو لپاره لاس په کار شي. د دې بنسټ رئیس د جمعې پر ورځ د اتم د سور په مناسبت په ناسې کې وویل چې افغانستان دښمنان د بېلابېلو لارو د نظام د ړنګولو د ننګولو لپاره هڅه کوي. نوموړی همداراز وایي چې په پوځي تاسیساتو د وسل طالبانو ډله ییز برید او د غیر پوځیانو په نشه کول دا ښکاره کوي چې دا ډله په انسانیت باور نه لري.
د افغانستان د ځوانانو ملي بنسټ غړو وسلوال طالبان یو جنایتکار او د افغانانو وژون کې ډله بللې ده. د دې بنسټ غړو او یو شمیر مدني فعالانو د جمعې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 15مې کلیزې په ویاړ په یو جوړه شوې ناسته کې ټینګار وکړ. ویل تر هغه چې نړیواله ټولنه له هیواده بهر د افغانستان دښمنانو په وړاندې په جدي ډول لاس په کار نشي، افغانستان به د تروریزم د ملاتړو هیوادونو د اهدافو قرباني وي. د افغانستان د ځوانانو د ملي بنسټ رئیس سید عبدالله هاشمی په دې اړه وویل د افغانستان له حکومت د غختنه لرو چې د ظالمو جنایتکارو په وړاندې بي تفاوت نه ووسی او زموږ د شهیدانو حق باید واخلي او افغانستان د تروریزم په مرکز بدل نشي. د خغلی هاشمی په خبره د نړیوال ټولنې له موجودیت سره سره د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې قرباني ورکوي. د غختنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي والی حکومت مشرانو په وار وار ویلي هغه کسان چې سول نه کوي په وړاندې به وسلواله مبارزه دوام ولري. لدی ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقی وړاندیز کوي چې اول باید د امریکا متحده ایالات په پاکستان بندیزونه ولګوي او په وینا یې ترڅنګ باید د وسلوالو حق مرکزونه په نخښ کړی چې په دغه هیواد کې موجودیت لري.
دا اکرام الله رپورت سره سوري دی. رایټرز خبري اجنسی کې چې امریکا د افغانستان لپاره په نوې تګلارې غور کوي کې دغه هیواد ته نور امریکایي سرتیري واستوي. د دې مقاله نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
رویټر خبری اجانس په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې موضوع راغستې ده. ولیکي چې څنګه د ډونلډ ټرمپ انتظامیه د افغانستان په اړه د نوې تګلارې مسوده تیاروي، نو دې سره سره امریکایي چارواکي داسې لارو باندې غور کوي چې د 15 کلنې افغان جګړې پر مهال د وسلوالو لاسته راوړنې پر شا کړي او په دې جګړه کې د نورې ژورې ښکېلتیا نه ډډه وکړي. د راپور له مخې تیره میاشت پاک افغان پولیس سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د امریکا درې سرتیری ووجل شول. یادو سیمو کې اوس هم وسلوال ډلې مهم پټنځایونه لري. د راپور له مخې امریکا په رسمي توګه په افغانستان کې خپل جنگي مشن د 2014 کال په پای کې ختم کړی دی، خو افغان شخړه دومره سخته شوې چې تر دا مهال امریکا ونه کړل شو چې دغه هیواد نه بغیر د دې خطر ووزي چې کابل حکومت په واک کې پاتې شي. اجانس ته ځینې پخوانو او اوسنو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا مهال د افغانستان په اړه تګلارا د جوړیدو په حال کې ده او په دې خبره غور کیږي چې افغانستان ته د دریو نواخلې تر 15000 پورې نور امریکایي سرتیری واستول شي. دا مهال نږدې 9000 سرتیری په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې پکې 2000 سرتیری افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې د هغوی ملاتړ کوي. د دې نه علاوه 1500 هغه سرتیری دي چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې برخه اخلي او القاعده، طالبانو او نور وسلوالو ډلو سره جنګیږي. د روان کال د فروری په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې طالبانو سره د فیصله کن جګړې لپاره هغه ته په افغانستان کې د 300 نورو سرتیرو ضرورت دی. خو ځینې چارواکي دا پوښتنه هم راپورته کوي چې افغانستان ته به د نورو امریکایي سرتیرو واستولو ګټه سوي. تر دا مهال په افغانستان کې د 2300 نه زیات امریکایي سرتیری وجل شوي او د 1200 نه زیات جوبل شوي دي.
دا مجید بابر چې تاسو ته د مقاله وړاندې کړله، او سم د مشال لیډو د دې وخت د خبرونی خبري برخه پای ته رسیږي. له ژمنې سره سم درته اونیزه خبرونه د رنگونو نړۍ وړاندې کوو، په دې کې تاسو په د ساينس، ټکنالوژي او فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلای شئ. د خبرونی جوړیدونکو ګل آیاسي د خبرونه تاسو مخکې م اوریدلې ده، نن بیا درته واورو.
دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونی کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلایي تحقیق اداره ناسا وایي د زحل او مشتري سیارو دوه سپوږمۍ هغه اجزا لري چې د مایکروبي یا خودبینی ژوند په زیږون کې مرسته وکړي. ناسا ادارې ویل دا معلومات یې له خپلې هغې خلایي څېړنیزې بیړۍ ترلاسه کړي دي چې له 14 کلونو راهیسې د زحل سیارې په مدار کې ګرځي. د مشتری په سپوږمۍ کې د ژوند اجزاو په اړه معلومات د هبل دوربین له څېړنو ترلاسه شوې دي. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د زحل سیارې د سپوږمۍ پر سطح یې داسې وریځې لیدلې چې د هایدروجن ګیس موجودګي ښایي. دوی وایي که هلته مایکروبي ژوي موجود وي نو د هایدروجن کاربن ډای اکساید ګیسونو په یو ځای کولو انرژي ترلاسه کولی شي. دا بهیر د ځمکې د بهارونو په تل کې د خودبینی ژوو ژوند ته دوام بیخي. په نړۍ کې لډیر مودې راهیسې داسې ګنګوسي کېدي چې په مستقبل کې به ګاډي الوتن کولی شي. په دې لړ کې یو شمېر کمپنیانو کوششونه هم کړي چې داسې ټکنالوژي معرفي کړي. د ګوګل او اوبر په ګډون د جرمني، فرانس، امریکا او چین یو شمېر کمپنیانو داسې ګاډي تیارولو کې مصروف دي چې نه یوازې الوت کولی شي بلکې برقي هم وي. خو د جرمني یو کمپنۍ په لومړي وار د داسې ګاډي تجرباتي الوت کړي چې په راتلونکو کلونو کې به دا خبره حقیقت شي. د جرمني په میونخ ښار کې لیوم ایویشن کمپنۍ الوت کوونکي ګاډي ازماینه کړی دا. لیوم ایویشن لډیر مودی رایسی الوت کوونکی گاډو تجربه کوي. دا کمپنی تر مخه الوت کوونکی گاډی تیارول لپاره د سلویختو هیوادونو انجینرانو او ډیزاینرانو برخه اخستې وه. هغې کمپنی د الوت کوونکی گاډی کامیابه ازماینه کړی دا او د هغه گاډی ویډیو هم خپره کړې ده. دغه گاډی تر 300 کیلومتره پورې په بیټرۍ مسافت کولی شي او د الوت لپاره پکې یو وړوکی د جټ جاز انجن لګول شوی دی. په دې گاډی کې 15 کسان سفر کولی شي. چین د نړۍ تر ټولو وړوکې او ارزان بیا لپټاپ معرفي کړی دی. هغه لپټاپ د مشهورو کمپیوټرو کمپنیو ایپل او مایکروسافټ په شان دی. د ګیم پیډ ډیجیټل جی پی ډی په نامه چینی کمپنی جوړ کړی پورټیبل لپټاپ و انچ دی او دا په جیب کې هم راتللی شي. د پورټیبل لپټاپ بیا $399 ده او همدغه شان د ایپل کمپنی لپټاپ بیا $2000 نه زیاته ده. چینی کمپنی ادا کړي چې د لپټاپ بیټرۍ تر 200 ګنټو پورې کار کولی شي. د کمپنی په خبره د لپټاپ خرڅول به د جون میاشت کې پیلوي. په برتانیا کې یو کس په نیلامۍ کې زوړ ټینک اخستی او له هغه ټینک یې د 600,000 پاونډو مالیت د سرو زرو خښتې موندلې دي. د برتانیا نیک امیډ نومي یو کس د عراق او کویت ترمنځ په جنگ کې کارول شوی یو ټینک په 30,000 پاونډو اخستی وو. په ټینک کې دننه ګولې وې خو په دننه برخو کې د سرو زرو خښتې موجودې وې او د هر یو وزن 15 کیلوګرامه وو. د دغه ټینک نه د سرو زرو خښتو موندلو وروسته نیک پولیسو ته ټلیفون وکړ او د اندازې تر مخه د دې مالیت 600,000 پاونډ دی. په ټول نړۍ کې شاوخوا 15,000 ونو اقسام موجود دي چې پکې تر ټولو زیات په برازیل کې دي. د برتانیې ساینسدانانو په نړۍ کې موجود د ټولو ونو اقسامو فهرست د جوړولو دعوه کړې ده. د دې په وینا په نړۍ کې تر ټولو زیات د نایاب ونو اقسام په برازیل کې دي چې شمیر یې 400,000 دی او دا د نړۍ په نورو برخو کې نشته. د برتانیې بوتانیک ګارډنز کنزرویشن ساینسدانانو یو څیړنیز راپور تیار کړی دی چې پکې راغلي په ټوله نړۍ کې 15,000 د ونو اقسام دي او په دې کې 8,000 نه زیات اقسام په یو ځای یعنی په برازیل کې موجود دي. په شمالي قطب کې یو ونه هم نشته. په هغه راپور کې راغلي چې په شمالي امریکا کې د ونو 1600 اقسام دي. د افریقا په تنزانیا کې د ونې یو نوی قسم موندل شوی چې په ټول نړۍ کې د دې قسم یوازې 6 ونې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پیکه ہے کیا
ڈاٹ
په نړیوال باکس افس کې په دې ونې کې فلم دی فیټ آف دا فیورس په لومړي نمبر دی. فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم دی باس بیبی دی چې د 310 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم بیوټی اینڈ دا بیست دی چې په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم بیگم جان په لومړي نمبر دی چې د 14 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم فیٹ آف دا فیورس دی چې د 55 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم نام شبانه دی چې د 15 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ سینما ټرانسفارمرز فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې د ټرانسفارمرز دی لاسټ نایټ درې ټریلر خپرې شوی وی. په فلم کې مشهور اداکارانو انتونی هوپکنز، مارک وولبرګ، سټینلی ټوچی او لارنا علاوه نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر مایکل بی جوړ کړی دی چې د دې سیریز د آخري فلم دی. د پخوانی ټرانسفارمرز سیریز فلمونو په شان په دې فلم کې ښودل شوی چې په مستقبل کې انسانان او ماشینونه له یو بل سره جنگ کوي. په دې جنگ کې اصل څه معنا وي؟ په فلم کې مشهور کردار اپټیمس پرائم رول خودل شوی چې سرنګ بیا انسانانو د ژغورل لپاره کار کوي. فلم ترانسفارمرز دی لاسټ نایټ با د جون په 28 منیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
اټ سٹارټډ اس ا لیجند ون اف دی گریټیسټ اف اول 1000 ایئرز وی هاف کیپټ اټ هیدن ټو پروټیکټ ارث فرام واټ واز ڈیسټینډ ټو ارایو.
اپټیمس پرائم، یو ڈیسٹروئډ یور هوم. Do you seek redemption?
My maker, I do.
Your daughter, what would you say to her?
Brush your teeth, work hard. Stay away from any boy in a band, especially a drummer.
These are troubled times. Without leaders, chaos reigns. Two worlds colliding. You're all that stand in its way.
And now the greatest mission of them all, to turn the tide of human history.
د هالی ووډ سینما نوی فلم ډیټرویټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې د امریکا میشیګن ریاست لوی ښار ډیټرویټ کې د 1980 کال بلبی خودل شوی دی. دا له هغې وروسته شروع شوی وی چې کله پولیسو په یو هوټل چاپه واله او تورپوستې په نښه کړل. د دې په غبرګون کې خلکو بلبی شروع کړی او دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو تر ټولو لوی پاسون و. دا فلم آسکر ایوارډ ګټونکي ډایرکټر کیتلین بیګلو جوړ کړی دی. فلم ډیټرویټ به د جولای په 25 منیټه نمایښت لپاره کیږي ځکه چې د هغه پیخي 50 کال پوره
کیږي. On the city's west side, a 150-block area is off limits to everybody. U.S. Army paratroopers, National Guardsmen, state and local police are continuing the fight against a handful of snipers.
Hello. Oh, everything is fine. No trouble here. I'll sleep when they stop riding. Hey, fellas, I'm going to that grocery store across the street. I come bearing gifts.
Thank you. You got any sugar?
Push it, man.
It's a war zone out there. They're destroying the city.
Whoa, hey, y'all seeing this?
Hey, look, we're not too far from the Algiers. Let's just go there till all this blows over.
Army taking fire.
Trash fire, trash fire. Near the Algiers motel.
د هند کرکټ وتلی لوبغاړي سچن تندولکر پر ژوند جوړ دستاویزي فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د سینما او کرکټ مینوالو د فلم ته ډیر انتظار کوو. د دې دستاویزي فلم نوم سچن ا بلین ډریمز دی. په فلم کې د سچن ژوند او د وتلی لوبغاړي په هیڅ کار خودل شوی. په دستاویزي فلم کې خودل شوی چې سچن تندولکر د کرکټ په میدان کې کومي کامیابی ترلاسه کړې وي او کوم سختو وختونو نه تیر شوی وو. د فلم سندري وتلی کمپوزر ایر رحمان جوړ کړی دی. سچن ا بلین ډریمز با د مې پښپګ
میں صرف 10 سال کا تھا جب 1983 میں انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا.
وہیں سے سفر میرا شروع ہوا. ایک دن مجھے بھی ورلڈ کپ ہاتھ میں پکڑنا تھا.
نام کیا بولا اپنے بھائی کا؟
کرکٹ پہلے تھا, ہم سب بعد میں, اور یہ ہم سب نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. جب بھی ٹیم اچھا نہیں کھیلتی تھی تو وہ اتنا پریشان ہوتا تھا کہ رات کو سو بھی نہیں پاتا تھا.
اس بات کے کافی ثبوت ہیں کہ میچ فکسنگ ہوئی تھی.
یہ انڈین کرکٹ کا سب سے برا وقت تھا. ہر کھلاڑی کو نراشا کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر لڑنا ضروری ہوتا ہے.
I would tell people, you know, when Sachin comes into bat, مجھے بتا دینا.
کرکٹ کھیلنا میرے لیے مندر جانے کی طرح تھا.
ہندی سینما دو ځوان اداکارانو ارجن کپور او شردا کپور نوی فلم ہاف گرل فرینڈ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی فلم دی. دا فلم د مشهور لیکوال چیتن بھگت په ناول جوړ دی. هغه ناول په هند کې ډیر زیات مشهور دی. په فلم کې یو رومانوی کیسه خودل شوی چې په نوی دلی، پټنا او نیویارک کې وی. دا فلم عکس بندی د نیویارک مشهور ټایم سکوایر او د ملګرو ملتونو هډ کوارټر کې هم شوی دی. فلم ہاف گرل فرینڈ د جولای 14 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
سو مسٹر جا, why do you want to study in St. Stephen's?
Sir, myself coming from village area, I feeling ki sir, hum hindi mein uttar dena chahenge. Agar hum angrezi mein bolte rahe to saanj ho jaye the, interview khatam hote.
I'm Riya Samani. Wanna play? Half court.
ہم کتنا بھی کوشش کیوں نہ کر لے ریا, تمہاری اس انگلش میڈیم دنیا میں کبھی فٹ نہیں ہو پائیں گے. کیا لگتے کیا ہے ہم تمہارا, کون ہے کون ہم؟
میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں, پر I can be your half girl friend.
تم میرے ہو اس پل میرے ہو.
کچھ چیزیں ایسی ٹوٹتی ہے کہ ان کا دوبارہ جڑنا پاسبل نہیں ہوتا, صرف دراری رہ جاتی ہے.
راستے الگ ہو جائے, چلتے چلتے ہم کھو.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.